ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم دا سجیره ډو په روان خبرونه کې په وړاندې واوري چې افغانستان د ملي دفاع وزارت د روسي د بهرنیو چارو د وزیر د دې ادعا پاړه اکسل عمل ښکاره کړی دی چې افغان پوځ څخه ولې روسي وسلې ټولې شي. دا به هم واوري چې شاینن د پاکستان د پوځ یو پلاوی په کابل کې افغان چارواکو سره وګوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او د امریکا د ملي امنیت سلاکارانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت شمنه کوي چې د ننګرهار په خوګیانو یو ولسوالي کې به د داعش تر بشپړې ماتې پورې عملیات دوام وکړي. او د اسرائیلي ځواکونو او فلسطینیانو د اخوډه په ترس کې څلور تنه وژل شوي او پولیسکونو نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون له خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د افغانستان د وضعیت او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د شاغلی اتمر په ټویټر پاڼه کې ویل شوی دی چې دواړو لوریو د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې د پروسې له تروریزم سره د مبارزې او د سیمه ییزې همکارۍ په ارتباط خبرې وکړې. حنیف اتمر او مک ماستر د افغانستان حکومت په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره پر لارو چارو او د کابل او واشنگتن ترمنځ د شراکت د تړون په اړه هم خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزیر وایي د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې به تر هغې پوځي عملیات روان وي تر څو پورې چې دا سیمه په بشپړ ډول له داعش او نورو وسلوالو تصفیه شوې نه وي. د ننګرهار د والي له دفتر څخه خبره شوې اعلامیه وایي تاریخ شاه بهرامي پرون په جلال آباد کې د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل او د خوګیانو له قومي مخابرو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د سیمې خلک باید له وسلوالو نه د تصفیه شویو سیمو په ساتنه کې همکاري وکړي. د ملي دفاع وزیر د ننګرهار له مقاماتو سره په دې ولایت کې د داعش او نورو ډلو پر ضد د روانو عملیاتو سربیره د جګړو له امله د بې ځایه شویو خلکو د ستونزو د حل په باب خبرې وکړي. د ننګرهار والی د دفاع وزیر څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د اکمالاتو او تجهیزاتو په برخه کې لا نوره همکاري وکړي. د سرپل ولایت په تبر سیمه کې چې جګړه روانه وه تیره شپه دغه سیمه له طالبانو تصفیه شوه. پرون ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له درې ورځو راهیسې په دې سیمه کې د جګړو له امله ملکیان په سخت وضعیت کې بند پاتې دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امنی تېره شپه ازادي راډیو ته د دې پوځي عملیاتو او دغه راز ملکي وګړو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل. د وی عملیات ورو پر مخ ځي. زموږ د معلوماتو له مخې دوه ملکیان شهیدان شوي او څلور ټپیان دي. د امنیتي ځواکونو څلور سرتیري هم ژوبل شوي دي. د دشمن لس تنه وژل شوي او اته نورې ټپیان شوي دي. د سرپل ولایت د سنگچارک ولسوالۍ په تبر کلي کې د حزب اسلامي او جنبش ډلو د قومندانانو ترمنځ له اختلافاتو وروسته دا سیمه د طالبانو لاسته ورغله چې د تازه خبر له مخې تېره شپه دغه سیمه د طالبانو نه امنیتي ځواکونو بیرته ونیوله. روغتیا چارواکي وایي چې اسرائیلي پوځیانو پرون څلور فلسطینیان ووژل او یو نیم سل نورې ټپیان کړل. اکثر کسان په غزه کې د اسرائیل له پولیس سره نږدې شوبل شوي دي. هلته پرون په زرګونو فلسطینیان راغون شوي وو چې اسرائیلي پوځیان یې پر کاڼو وویشتل. روغتیا چارواکي وایي چې دوه مظاهرتچیان چې یوې د معیوبینو پر چوکۍ ناست وو ووژل شو او یو نیم سل نور ټپیان شول. بل لور ته د روغتیایي چارواکو په وینا پل بیدیسه غاړه کې د پوځ او مظاهرتچیانو د اخو ډپ پر مهال دوه اعتراض کوونکي وژل شوي او لس تنه ټپیان شوي دي. وروسته تر دې چې د ډسمبر په شپږمه د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ده، فلسطینیانو پراخ اعتراضونه پیل کړل. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په مسله کې د روسي پر همکاري ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبري اعلان او ته وویل چې په دې برخه کې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړي. ټرمپ وایي موږ د شمالي کوریا په مسله کې د هغه مرستې ته لیواله یو. چین کومک کوي، روسیه کومک نه کوي. موږ غواړو چې روسیه مرسته وکړي، دا ډېره مهمه ده. ډانلډ ټرمپ دا څرګندونې څو ساعته وروسته تر هغې وکړې چې نوموړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د شمالي کوریا پر موضوع خبرې وکړې. کرملین وویل د دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرې د امریکا د ولسمشر په غوښتنه شوې دي. د ټرمپ له خبرو لږ وروسته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې شمالي کوریا د امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دی. په ایران کې د زندانی خیریه کارکونکو نازنین زاغری خاوند له زندانه د خپلې میرمنې خوشی کېدو ته هیلې پیدا شوې دي. ریچارډ رات کلیف د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل د هیله مندې ایران ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر بوریس جانسن تر سفر وروسته پیدا شوې ده. د ایران حکومت نازنین زاغری د 2014 کال په اپریل میاشت کې د حکومت ضد دسیسې په تور زندانی کړه. د اوکراین لوی څارنوال پرون وویل د اپوزیسیون غړی میخایل ساکاشویلی شای ګرجستان ته وسپارل شي. ساکاشویلی په ګرجستان کې د خپلې ولسمشۍ پر مهال په یو شمېر قضیو تورن شوی دی. د اوکراین لوی څارنوال یوری لوتنسکو خبریالانو ته وویل زیات احتمال دا دی چې ساکاشویلی ګرجستان ته انتقال شي. د ګرجستان حکومت په رسمي توګه له اوکراین څخه د میخایل ساکاشویلی د سپارلو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی له 2004 تر 2014 کال پورې د ګرجستان ولسمشر و. نوموړی په 2015 کال کې هغه وخت د ګرجستان تابعیت له لاسه ورکړ کله چې د اوکراین تابعیت واخیست او د دې هیواد د اودیسیا والی شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې بي پټول افغانستان کې اوري. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د دې خبرې په اړه چې له افغان پوځ څخه روسي وسلې ټولې شي د افغانستان دفاع وزارت وایي
اوس بلک هاک او هغه تیارې په افغانستان کې ځای په ځای کیږي. سیمو ته دې یالات د کومکورو په اساس مونږه راکړل کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
په پکتیکا ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر د کرکټ مینوال زرګونه دي. تروسه پوری دوی په خړو خاورو کې خپلې لوبي پر مخ وړي.
د پکتیکا والی مو په دغه ولایت کې د کرکټ د یو ستر لوبغالي له جوړېدو خبروي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د فلسطینیانو او اسرائیلیانو له شخړو خبرو. تر اتنې بجو وروسته په افغانستان کې د داعش پر حالو ځلو یو تفصیلي راپور لرو.
کوم داعش ته لږ د شمالي ولایتونو کې فعال دي دوی دانو نه په ابوبکر بغدادي پورې تړل. دوی ویل چې موږ هغه داعش ډله یو چې کوم په عراق او سوریا کې جنګیږي.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم درته لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. د روسي د بهرنیو چارو د وزیر د دې ادعا پاړه چې له افغان پوځ څخه روسي وسلې ټولې شي د افغانستان دفاع وزارت وایي له واشنگتن سره د شویو تړونونو له مخې افغان ځواکونو ته امریکایي وسلې ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په ورته وخت کې په دې اړه پر امریکا د روسي انتقاد د ماسکاو او واشنگتن خپلمنځي مسأله بولي. تفصیل د رضوان مراد پور راپور کې.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وای امریکا د افغان سواکونو د وسلو او الوتکو د قراردادونو تمویلون کده او دواړو خواو ترمنځ د همکاریو پر اساس افغان سواکونو په ټولو برخو کې په امریکایي وسلو او تجهیزاتو سمبالیږي. دفاع وزارت مرسیال وان جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادي راډیو ته ویل ملي اردو په مزکنی برخه کې او د هوایی پوسټ په لیکو کې نور له روسي وسلو کار نه اخلي او د روسي هليكوپټرونو ځای امریکایي هليكوپټرونه نیسي.
هغه سلازان او تیارې سمخ کې د روسیه په هوایی قواو کې اکمالات سوی وو اوس د دوی پر ځای بلک هاک او هغه تیارې په افغانستان کې ځای په ځای کیږي. سیمو ته دې یالات د خپل قرارداد او د دوی د کومکونو په اساس مونږه راکړل کیږي.
دفاع وزارت په داسې وخت کې دا څرګندونه کوي چې روسیه ویلي امریکا له افغان ځواکونو غوښتي دي چې روسی وسلې او الوتکې کارول بند کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف پرون په مسکو کې ویل امریکا غواړي چې افغان سواکونه د هغو 50,000 میله کلاشنکوفونو او هلیکوپترونو پر ځای چې روسیې افغان پوسته ورکړي دي امریکایي ټوپک ماشیندارې او الوتکې واخلي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا د امریکا او روسیې ترمنځ موضوع ده او افغان پوځ دې ته په پام چې د وسلو او مهماتو قراردادونه یې امریکا تمویلوي مځکني او هوایي قطعات په امریکایي وسلو او الوتکو تجهیزوي. د افغانستان دفاع وزارت وای امریکا افغان پوسټه تر اوسه یو شمیر سوپر ټوکانو جنگیالو ته کې پوځي ترانسپورټي تیارې او بلیک هاک هلیکوپټرونه ورکړي دي. د دفاع وزارت په وینا تر 2000 کال پورې به افغان هوایي ځواک شاوخوا 160 بلیک هاک هلیکوپټرونه ولري او د دې هلیکوپټرونو لپاره همدا مهال افغان پیلوټان په متحده ایالاتو کې روزنه ترلاسه کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان ځواکونو سره د شویو تړونونو له مخې ورځ په ورځ امریکایي وسلې زیاتی شي او دا وسلې د روسي وسلو ځای نیسي. یو شمیر پاکستانی رسنیو تازه خبر ورکړی دی چې نن د پاکستان پوځي پلاوی په کابل کې د افغانستان له استازو سره ګوري. د خبر له مخې دغه دواړه لوري به بیا له امریکایي چارواکو سره هم په کابل کې خبرې وکړي. دا په تیرو دوه اونیو کې دوهم ځل دی چې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکي غونډې کوي. د تیرې غونډې په اړه د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل وویل چې کابل او اسلام آباد موافقه کړې ده چې پوځي مرکزونو ته خپل استازي واستوي، یعنی پاکستاني استازي به په افغانستان کې وي او د افغانستان استازي به پاکستان ته واستول شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند خبره رد کړه چې موافقه پرې شوې ده. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې باید د دواړو لورو پوځي استازي موجود وي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې برخه کې هوکړه نه ده شوې.
هغوی وړاندیز کړی چې استازی د افغانستان د دفاع د وزارت په قرارګاه کې او زموږ استازی د پاکستان د دفاع د وزارت په قرارګاه کې ووسی. پر دې موضوع توافق نه دی شوی، یوازې د همغږۍ د مرکزونو په بیا فعالیتو توافق شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره توافق کړی چې د امنیت د ښه کېدو لپاره د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د دواړو لورو پوځي استازي ځای پر ځای شي. که څه هم د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې نه ښکاري، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلین وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ښهوالی راغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د عملی پلان په نامه د یوې طرحې لپاره د دواړو هیوادونو پیوستون افشا کړ او ویل دغه وړاندیز د روان میلادي کال د نومبر په 15مه له افغانستان سره شریک شوی دی. په دغه سند کې چې د پاکستانی چارواکو په خبره افغانستان پرې موافقه کړې، د دواړو لورو سودمنې او جامع سیاسي خبرې اترې او اقتصادي پوځي استخباراتي او د کډوالو موضوعګانې شاملې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې هیواد د افغان لوري د رسمي ځواب په انتظار دی. د ده په خبره دغه وړاندیز کابل ته د پاکستان د اردو د لوی درستیز قمر جاوید بجوا د سفر پر مهال له جمهور رئیس اشرف غنی سره مطرح شوی دی. بلخوا ویل کیږي چې د پاکستان د پارلمان یو پلاوی افغانستان ته رسیدلی چې له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په خوالی خبرې اترې وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دغه پلاوی به د پاکستان د ملي اسامبلی او د پاکستان د مسلم لیگ د ګوند د غړي رانا افضل خان په مشرۍ په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. دغه رسنۍ افغانستان ته د پاکستان د پارلماني پلاوی سفر د هغې طرحې دویمه مرحله بولي چې له پولي اخوا په نامه نومول شوې ده. افغان حکومت کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی ځینې غړي وایي د دغه سفر په اړه معلومات نه لري، خو د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د دواړو لورو د پوځي استازو شتون د افغانستان په ګټه نه دی. د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي
تر اوسه
موږ او نړیوالې ټولنې داسې نښې نه دي ترلاسه کړي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په ستراتیژۍ کې بدلون وښیي. هر کله چې د دواړو لورو ترمنځ مذاکرات شوي دي وضعیت لا خراب شوی او د پاکستان دغه اقدام ته د شک په سترګه وینو.
اغلی سمی له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ورنکړي، ځکه د ده په خبره پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په نظامی لیکو کې درز واچوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. سالنګونو ته ورځو. هلته پرون تقریبا یو متر واوره ورېدلې وه او دغه لاره د درنو موټرو پر مخ بند شوې وه. د سالنګونو په ارتباط د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش له سیمې په ټلیفون را سره دی. هنایش صاحب، نن وضعیت څرنګه دی؟ لاره خلاصه شوې؟
سلام وړاندې کوو. همداسې چې تاسو ویل، تر اوسه هم د سالنګ جوی وضعیت ښه شوی نه ده، خو مګر لږ کم شوی ده. دغه واوره، هغه طوفانونه چې پرون و اوس ډېر کم شوی ده، خو مګر بیا هم د ترافیک په هکله چارواکو وایي چې د باربري وسایطو مخکې همدا اوس هم تړل دی.
بله، پرون د سالنګونو د څارنې او ساتنې ادارې رئیس جنرال رجب ویلي و چې 50 متره تقریبا سړک یخ وهاله دی او د همدې له خاطره لار بند شوې ده. یعنی دغه مشکل په خپل حال دی.
بالکل، همداسې ستونزه اوس هم روان دی، خو د واوره د پاروایی چې اوس ختم شوې ده، واوره نه واورېږي، خو مګر دا یخ بندان او هغه خطرونه چې احتمالا د مسافرینو یو جدي مسله ده، هغوی تر اوسه پاتې ده. په همدې خاطر هغوی تلاش لري چې هڅه کوي چې هغوی چې پیشبینی لري، هغوی وایي چې وضعیت جوي وضعیت ښه شي، بیا د باربري وسایطو هم نه اجازه درکړي چې سالنګ ته عبور وکړي.
هنایش صاحب، د سالنګونو د څارنې او ساتنې د ادارې له رئیس سره جنرال رجب سره تاسو ارتباط نیولی دی چې څه اټکل کوي؟ آیا د ورځې په جریان کې به نن دا تمه شته چې دا لاره بشپړ پرانستل شي؟
اغوی وای چې اټکل ډیر اغوی سمزو د پاره سمزو مخامخ دی، ځکه چې دا غوی امکانات دومره نه دی چې او دا غوی پیشبینی او اټکل ډیر دقیق وي. په دې خاطر وای اغوی هغه تخمینونه او هغه اټکل چې اغوی د خپل امکاناتو محدود دی، بیا هم اغوی وای ډیر انتظار لري چې هر وخت چې دی وضعیت د سالنګ دوي وضعیت مخ هغه کې دل وی بیا ان شاء الله هغه مسافرین ته د ازادي رادیو په لاره نه هغه ټول مسافرین ته خبر درکې چې سالنګ دی مشکل حل شوی دی.
احمد هنایش، مننه. و مو ریدل چې د سالنګ لوی لاره لا هم ستونزمنه ده او د سالنګونو د څارنې او ساتنې د ادارې مسؤلانو ازادي رډو ته ویلي دي چې کله دا لار بشپړ پرانستل شي، د ازادي رډو لاره به افغانان ترې خبر کړي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر 15 جریبه ځمکه د کرکټ د ملي میدان د جوړولو چارې پیل کړې دي چې په یو وخت کې به 1500 کسان پکې ځای شي. د دوی په وینا په پکتیکا کې د دغه میدان جوړېدل د لوبغاړو پر لپسې غوښتنه وه. چارواکي زیاتوي په پکتیکا کې د کرکټ د میدان په جوړېدو سره به هلته د هیواد په کچه لوبو ته زمینه برابره شي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په پکتیکا کې هم کرکټ لوبه زرګونه مینوال لري چې د خاورو په میدانونو کې لوبې کوي او د کرکټ لوبې لپاره د معیاري لوبغالي جوړول د دوی لومړنۍ غوښتنه وه. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت آزادۍ راډیو ته وکړې. د ویل په یاد ولایت کې د ملي لوبغالي د جوړولو کارونه د کرکټ بورډ د پرمختیايي بودیجې څخه د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت پیل کړي او راتلونکو پړاوونو ته به نوره بودیجه هم منظور شي.
په پکتیکا ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر د کرکټ مینوال زرګونه دي. تر اوسه پورې دوی په خړو خاورو کې خپلې لوبې پر مخ وړي. د کرکټ لوبغالي جوړول د دوی لومړی غوښتنه وه. دوی به دلته سیالۍ وکړي، دلته به د نورو ولایتونو خلک راشي، دلته به د ولسوالیو خلک راشي.
په همدې حال کې په پکتیکا کې د کرکټ بورډ ادارې استازی حکمتیار زاهد وایي چې د پکتیکا ولایت د کرکټ ملي لوبغالی به د لوبې کولو ټولې اړینې اسانتیاوې ولري چې په جوړېدو سره به د کرکټ په برخه کې شته ستونزې راکمې شي.
دا لوبغاله یا میدان چې جوړیږي مطلب نړیوال سټنډر بنوي خو مطلب یو ته زندې ده مطلب د 1500 شاخو د نندرچانو ظرفیت به ولري او ورسره څنګه هاستل جوړیږي اکاډمیان جوړیږي د شاخو ورسره
یاد دی وی چې لدی مخ کې په خوست او پکتیکا کې هم د کرکټ ملي لوبغاله جوړ شوی او په لوګر او پکتیکا کې د کرکټ د ملي لوبغاله ودانې چاره روان دي که څه هم کرکټ په افغانستان کې په نویو لوبو کې راځي خو په نړیواله کچه د کرکټ د ملي لوبغاړو پرله پسې لوبو او بریاوو د مشرانو ځوانانو او ماشومانو په منځ کې د کرکټ مینوال ډیر کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ډیپلوماټ خبرونه په کابل کې د افغان ترک شونځي د یو شمیر شوونکو د نیول کېدو په اړه لیکل دي. د دې خبرونه په مقاله کې راغلي چې افغان حکومت په ظاهره چمتو دی له ترکیه سره د لوبي بیا پریکړه که هغه د یو شمیر شوونکو بیا هم وي. په مقاله کې راغلی چې په 12 دسمبر کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی استانبول ته پر لاره وو په کابل کې چارواکو د افغان ترک شونځي د څلورو شوونکو پر نیولو لاس پورې کړ چې د راپورونو له مخې ویل کېږي د ترکیې د حکومت له مخالف فتح الله ګولین سره یې تړاو درلود. د راپورونو له مخې دا درې ترک او یو افغان شوونکی وو چې د نجونو د یو شونځي پر لور روان وو. د مقالې په بله برخه کې دې ته ورته نمونې ذکر شوي دي. د بېلګې په توګه پاکستان ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان تر سفر مخکې د 2018 کال په نومبر میاشت کې انقرې له اسلام آباد وغوښتل چې له پاک ترک شونځي څخه بهرني کارکوونکي وباسي. په منځنۍ آسیا کې د بېلګې په توګه د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په 2018 کال کې خپل ترکی سیال سره تر لیدو وروسته ژمنه وکړه چې له ګولین سره تړاو لرونکي شوونکي به له خپل هېواده وباسي. دا څرګنده نه ده چې آیا ترکیه ته د ولسمشر غنی وروستی سفر په کابل کې د افغان ترک شوونځي د شوونکو له نیول کېدو سره تړاو لري که نه، خو د مقالې لیکوال وایي چې دغو بېلګو ته په کتو سره ترکیه د افغان حکومت یو مهم شریک هېواد دی، نو ځکه داسې ښکاري چې کابل له انقرې سره د لوبې په خاطر د بیې ورکولو ته چمتو دی. جاپان ټایمز خپرونې په جرمني کې د یو افغان پناهغوښتونکو قضیه ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي په جرمني کې د پناهغوښتونکو د حقونو یوې ډلې ویلي چې حشمت الله فضلپور په غیر قانوني توګه له جرمني څخه ایستل شوی و، خو تر درو میاشتو وروسته اوس بیرته د جرمني فرانکفورت ښار ته رسېدلی دی. 23 کلن فضلپور له جرمني څخه بلغاریا ته لیږل شوی و، ځکه دی لومړی ځل له افغانستانه بلغاریا ته تللی و او بیا له هغه ځای جرمني ته. وروسته څرګنده سوه چې د جرمني محکمې د فضلپور تر ایستل کېدو مخکې د په اړه بیړنۍ حکم کړی وو، نو ځکه د ایستل غیر قانوني ګڼل کېږي. د جاپان ټایمز مقاله لیکي چې فضلپور په داسې حال کې بیرته جرمني ته تللی چې دغه هیواد لوی شمیر افغان پناهغوښتونکي ردوي. تر 1 میلیون زیات پناهغوښتونکي په 2015 کال کې جرمني ته ورغلل او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل حکومت تر سخت فشار لاندې راغی چې د پناهغوښتونکو د بحران مخه ونیسي. د جرمني خلکو د نویو پناهغوښتونکو د ورتګ په خاطر اعتراضونه وکړل او برلین جرمني ته د پناهغوښتونکو د ورتګ د نیول لپاره له یو شمیر حکومتونو سره موافقه وکړه. تیر کال برلین له کابل سره تړون لاسلیک کړ چې راتسوی افغان پناهغوښتونکو به بیرته خپل هیواد ته استوي او د 2018 کال په دسمبر میاشت کې خلک استل پایل کړل.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې انسانان غواړي بیا سپوږمۍ ته ولاړ شي، خو مخکې تر دې مطلب یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د ولسمشر لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه تر اعلانولو وروسته په منځني ختیځ کې د مظاهرو او تاوتریخوالي تازه څپه پورته شوې ده. په زرګونو فلسطینیانو پرون په غزه تراړه او لویدیځه غاړه کې مظاهرې وکړې. مظاهرچانو پر اسرائیلي ځواکونو د تیږو ګوزارونه وکړل او د اسرائیلي سرتیرو په ډزو کې یو شمېر فلسطینیان مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
روغتیایي سرچینې وایي اسرائیلي ځواکونو پرون په غزه او لویدیځه غاړه کې 4 فلسطینیان ووژل او 150 نور یې ټپیان کړل. د تاوتریخوالي دا تازه څپه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه تر اعلانولو وروسته پورته شوې ده. راپورونه وایي د جمعې په ورځ د غزې تراړې سره پر پوله زرګونو فلسطینیانو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد د مظاهرې په ترڅ کې پر اسرائیلي عسکرو د ډبرو ګزارونه وکړل او د اسرائیلي سرتیرو لخوا په ډزو کې بیا 2 مظاهره کوونکي مړه او 150 نور ژوبل شول. په همدې حال کې په لویدیځ غاړه کې اسرائیلي سرتیرو د فلسطینیانو د مظاهرې د خورولو لپاره ډزې وکړې چې دوه تنه یې ووژل. د فلسطینیانو سربیره اسلامي او عربي هیوادونو او د امریکا اروپایي متحدانو د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په اړه د ولسمشر ټرمپ پر پریکړه انتقادونه کړي دي. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی دی چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس دا پریکړه به د منځني ختیځ د سولې پروسه لا نوره هم پیچلې او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ نور زیات کړي. د فلسطینی ادارې مشر ویلي امریکا په دې اعلان سره نور د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د منځګړي په توګه رول نشي لوبولی. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویلي دي چې واشنگتن هم د اسرائیل او هم د فلسطینیانو تر څنګ ولاړ دی او په سوله ییز توګه د منځني ختیځ د شخړې د حل پلوي کوي. اسرائیل او فلسطینیان دواړه د بیت المقدس د ملکیت ادعا کوي او د اسرائیل د پایتخت په توګه د دې ښار اعلانول د امریکا د لسګونو کلونو په تګلارې کې یو ستر بدلون بلل شوی دی. متحده ایالاتو تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بیت المقدس ښار راتلونکي باید د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې وټاکل شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وسم د سپوږمۍ د سفر په اړه تفصیل له اسمت څاروان.
امریکا غواړي چې یو وار بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه یو حکم لاسلیک کړی دی. د 1969 میلادي کال د جولای په 20 پر سپوږمۍ د لومړني انسان نیل آرمسترانګ د قدمونو له ایښودو وروسته 15 ځلې نور امریکایان سپوږمۍ ته لاړل. وروسته ځل چې سپوږمۍ ته انسان تللی 1973 میلادي کال و. له دغه کال راوروسته بیا تر ننه څوک سپوږمۍ ته نه دی تللي. په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې انسانانو سپوږمۍ ته د تګ هڅه نه ده کړې. شاید د ډیرو لپاره دا پوښتنه پیدا شي چې ولې په دې موده کې انسانان سپوږمۍ ته نه دي لیږل شوي. د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد مایکل ریچ وایي د سپوږمۍ هر ماموریت ډیرو پیسو ته اړتیا لري خو ګټه یې تقریبا هیڅ ده. د متخصصانو په باور د سپوږمۍ د ماموریتونو یوازینۍ ګټه سیاسي او تبلیغاتي ده. په 2004 میلادي کال د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش هم سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو پلان جوړ کړی و، خو د دې لپاره چې پر دې ماموریت $200 میلیون لګښت راته وځنډول شو. دوی له همدې کبله شک لري چې شاید د لوړ لګښت له کبله د ټرمپ له لوري سپوږمۍ ته تصویب شوی نوی ماموریت هم وځنډول شي.
ستاسی پیغام ستاسی غاک.
سلام علیکم، زه جنیم د کابل د قلعه زمان خان تاج سره پاجته کیم. زه یو شکایت لرم. هغه شکایت دا دی چې پاکستان په سفارت کې رشوت اوج ته رسیدلی. په دې کې پولیس څومره چې دلته د هر یو د ورځې په 6000 افغانۍ قناعت نه کوي. په دې کې چې کوم افغانان دننه سفارت کې کار کوي هغه دې سره ګمارلي افغانانو ته خدمت وکړي، خو بدبختانه هغه ټول عسکرو سره لار لري او د یو ویزې په لګولو په هغه کې بدل کې 15000 افغانۍ 2000 افغانۍ 3000 افغانۍ اخلي. کوم خلک چې پیسې ورکوي هغه له ټولو نه مخکې، او چې کوم نه ورکوي په میاشتو میاشتو بیچارهګان ځي او راځي او غریب سړی پکې غرق او تباه ده. او زه تاسې نه هم د غازي ازادي نه هم دا هیله لرم چې دغه خبرې لازم لازم چارواکو ته ورسوي. وسلام، سلام علیکم.
جان اتحاد د لوګر ولایت د آزري ولسوالۍ څخه مې در سره اړیکه نیولې. د لوګر ولایت پر آزري ولسوالۍ کې چې کوم حاصل د خروټو او د چوترې د اشتیل ریخه پورې چې د انکشافي جهت لخوا منځ شو، پر هغې کې ولله ساتنې خاوره پر سر کچولو، بیا پر هغې باندې رولک ګرځولو چې د سرتغسي پاس لاغې د دیر سرک باندې کرک منځ شوي چې د کال لپاره د کیر اچولو ده اماده شي. خو موږ هغه یو کار هم نه شو، د سړک پیسې لاړې له مانځه رمخت سړک چې هغه له دې نه اویا فیصده خو خو دا اوس چې کومه خاوره په دې سړک اچولې دا د ولس لپاره ډېره غټ تاوان شو، ځکه چې مخکې په سړک کې خټې نه وې، اوس خټې پیدا شي. مخکې په دې سړک کې نه خو د خټو کې وو، موټر کې خوږیږي چپکیږي، خو سړک مونږ ته لا وران کړ. باید غوښتنو باندې غم وخوري. مننه د ازادي راډیو څخه.
مونږ
ورګون کډوال خوسته راغلی او مهاجرین شوی او هغه موږ د پاکستان نه راغلو په ډېر مسایلو کې په ډېر مشکلات سره موږ دلته راورسېدلو ورګون ته بیا د ورګون نام په ډېر مشکلات سره موږ څو ورځې تېرې کړې او اوس راغلی یو خوسته یو سنه څه کومک شمه یم د داسې د خلکو سره مهاجرینو سره او لیکن چې کوم اصلي حقدار دی مستحق دی هغه سره نه دی شوی او ډېر خلک مې قسم ده ولیدل چې مستحق نه دي او دا مرسته اخیستې دي.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دا ساجر ډو پروان خبرونه کې په وړاندې په یو تفصیلی راپور کې واوري چې د داعش په منځ کې په افغانستان کې شور اختلاف پیدا شوی او ممکن د غډله په دوه یا څو برخو وبشل شي. خو اته په جاو ډیر شته کې دي لړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون ل خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د افغانستان د وضعیت او د دواړ خيزو اړیکو په اړه خبري وکړه. د افغانستان دفاع وزیر وای د ننګرهار ولایت په خوګیانو یو لسوالي کې به تر هغه پوري پوځي عملیات روان وي تر څو پوري چې د سیمه په بشپړ ډول له داعش او نورو وسلوالو تصفیه شوی نه وي. د سرپل ولایت د تبر سیمه تیر شپه له طالبانو تصفیه شوه. د سرپل ولایت د سمچاره کلوسوالی په تیبس کلی کې د حزب اسلامي او جنبش ډلو د قمندانانو ترمنځ له اختلافات وروسته د سیمه طالبانو نیولې و. روغتیایي چارواکي وایي چې اسرایلی پوځیانو پرون څلور فلسطینیان ووشل او یو نیم سل نورې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په مسله کې د روسیې پر همکاري ټینګار وکړ. په ایران کې د زندانی خیریه کارکونکو نازنین زاخری خاوند له زندانه د خپلې میرمنې خوشی کېدو ته هیلې پیدا شوې دي. او د اوکراین لوی سرنوال پرونویل د اپوزیسیون غړی میخایل ساکاشویلی شای ګورجستان ته وسپارل شي. ساکاشویلی په ګورجستان کې د خپلې ولسمشۍ پر مهال په یو شمېر قضیو تورن شوی دی چې اوس په اوکراین کې اوسي. دا ساجی راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوړې اچار 19 تفری پروګرام لرو. خو تر هغه مخکې د داعش مسله راخلو. افغان امنیتي ځواکونو په فاریاب ولایت کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړی دي. تر دې وړاندې سش کال دوبی په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد پراخ عملیات وشول او یو شمېر سیمې ورڅخه تصفیه شوې، خو لا هم دا ډله په ننګرهار کې فعاله ده. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر واورید چې د افغانستان د ملي دفاع وزیر په ننګرهار کې له چارواکو سره کتلی دي او ژمنه یې کړې ده چې د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې به د داعش پر ضد تر هغو عملیات دوام وکړي چې دغه سیمه له داعش څخه یو مخ تصفیه شوې نه وي. خو په ورته وخت کې جنرال بهرامي دا خبره وکړه چې د سیمې خلک باید له حکومتي ځواکونو سره همکاري وکړي او هغه سیمې چې له داعش څخه تصفیه کیږي په د هغو په ساتنه کې له حکومت سره مرسته وکړي. ځینې راپورونه وایي چې د داعش په منځ کې ژور اختلاف پیدا شوی دی او ممکن په افغانستان کې دا ډله په دوه یا څو برخو وویشل شي. په دې مفصل راپور کې چې عصمت سروان چمتو کړی دی دا موضوع په تفصیل څېړل شوی.
د 2014 په وروستیو کې د داعش یا اسلامي دولت د خراسان ولایت ډلې په افغانستان کې سر راپورته کړ. د دې ډلې اکثره غړي پاکستانی طالبان او د افغان طالبانو ناراض عناصر ول چې د فعالیت تمرکز په ننګرهار ولایت کې و. په 2015 میلادي کال د طالبانو یو پخوانی قومندان ملا عبدالرؤف خادم د داعش بیرغ د هلمند په کچکی ولسوالۍ کې پورته کړ. عبدالرؤف خادم وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وبشل شو. لدی پیشی وروسته د داعش او طالبانو ترمنځ په هلمند کې خونړې نښتې وشوه. د داعش مشر ابوبکر بغدادي د طالبانو مشر ملا عمر کم عقل و بالا ویل چې نوموړی د دې وړ نه دی چې مذهبي او مقدس مشر وي. اوس که څه هم په هلمند کې داعش ځپل شوی، خو دا ډله په ننګرهار، کونړ، غور، زابل او یو شمېر شمالي ولایتونو لکه بدخشان، بغلان، جوزجان، سرپل او فاریاب کې فعال ده. د دې ډلې مشر حافظ سعید چې ګمان کېده په افغانستان کې د داعش ټولې ډلې خپل مشرګني په وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو، خو اوس آیا د داعش ټولې ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قومانده اخلي؟
افغان ژورنالیست عزیز احمد تسل چې د داعش مرکزونو ته تللی او د داعش له بیلابیلو مشرانو او قمندانانو سره کتلی وایي چې د افغانستان د ختیځ او شمال داعشیان په خپل منځ کې زیات توپیر لري.
کوم داعش تل چې په بغلان او په بدخشان او په شمالي ولایتونو کې هغوی حضور لري، هغوی فعال دي. دا وډل سره ما کتلی دي، ورسره مرکې کړي دي، ورسره وخت مو تیر کړی. هغوی سره کله چې ما د ننګرهار او د کنړ او د دغه سیمو د داعشیانو خبره راپورته کړم چې دوی زیاتره ظلم کوي، ماشومان وژني او سپینګیري وژني او ظالم معرفي شوي دي. بیا دوی ډېر جدي غبرګون وښودی د هغې ډلې په وړاندې. یعنې یو ډول یې وویل چې دا خپله له امریکایانو او د افغان دولت جوړه ډله ده. یعنی دوی هغه داعش جنګیالي نه دي لکه موږ چې یو. دوی ځانونه په ابوبکر بغدادي پورې تړل. دوی ویل چې موږ هغه داعش ډله یو چې کوم په عراق او سوریا کې جنګیږي.
د سیاسي چارو کتونکی او ژورنالیست سمی یوسفزای هم باور لري چې د داعش په منځ کې ګڼې ډلې شته.
د دوی خپل منځ کې په دا یو ټکی باندې خو اتفاق ده چې دوی داعش ته وفادار دي، خو افغانستان کې دننه دوی د لیډرشپ یا د مشرۍ په لحاظ باندې هم وشل شوی دي او د سیمو په لحاظ باندې وشل شوی دي. کوم داعش چې دا وخت په جلال آباد کې دا یو ډول ورته د ټولو قوي داعش ویلې شو، دغوی مشران پخوا حافظ سید خان وجل شو، دغونه وروسته بیا د لوګر د ازري اوسیدونکو عبدالحسیب و هغه هم وجل شو، دغنه وروسته بل پاکستانی د عبدالرحمن په نوم باندې چې د باجوړ اوسیدونکو د هغه اوس مشر کوي سره د امریکې داوا کړی چې هغه وجل شوی دا تر اوسه پورې دا سبدی چې هغه ژوندی ده. وجدله مشر سره ویل کېږي چې افغاني داعش چې کوم کسان دي هغوی اختلاف لري، هغوی دا وایي چې چونکې دوی فعالیت په افغانستان کې کوي او مشر یې باید د پاکستاني خوانی طالبانو چې اوس داعش سره جیسی وي دي هغوی سره نه وي. خو بلعکس په شمالي افغانستان کې چې کوم داعش ته هغه هم په نجادي ډول یو مفتي نعمت الله ده چې هغه ازبک ده، هغه په جوزجان کې فعالیت کوي او یو شمیر د مرکزی آسیا خلک هم سره دي. بل یا په فاریاب کې د قاری حکمت الله په نوم ده چې قاری حکمت الله او مفتي نعمت الله دواړه په د طالبانو غړي وو.
خو یوسف زای بیا فکر نه کوي چې په افغانستان کې د داعش په نوم فعال ډلې دي په سوریا او عراق کې له اصلي څنګ سره ارتباط ونه لري. په وروستیو ورځو کې د جوزجان چارواکو وویل چې له سوریې څخه فرانسوي او الجزایری سختریزي د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره چې په دې وروستیو کې په درزابل سوالي کې د ځان لپاره یو اډه جوړه کړې یو ځای شوې دي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د داعش په لیکو کې د سختریزو فرانسویانو حضور تایید شي او هغه هم په داسې وخت کې چې د یو شمیر تحلیلګرانو په باور په سوریا او عراق کې داعش له ماتې سره مخامخ شوی او اوس شاید د دې ډلې غریب افغانستان ته مخه کړي. سمی یوسف زیوای
خپل داعش په خپل مرکز سوریا او عراق کې تقریبا لمن ځتللی ده، خو یو شمیر خلک دا فکر کوي چې داعش چونکه اوس په تېښته ده، یو شمیر کسان به یا لیبیا ته تښتي، بل شمیر به یا یمن ته تښتي، یو شمیر به یې په سیمه کې چې کوم د القاعده پاتې شونې دي هغلته پاتې کېږي، او یو شمیر دا فکر کوي چې چون د پاکستان او افغانستان د قبایلي سیمې چې کومې دي دا د جهادي کمپونو لپاره د جهادي خلکو د پټ کېدو لپاره د خوندي ځایونه لري، نو ممکن د دوی مشران دغه سیمې ته راشي، او که دوی دغه سیمې ته راځي نو بیا داسې بریکې چې دوی به په دغه په جلال آباد او دغه سیمه کې چې کوم داعش ته او اکثریت یې پاکستانی د ټي ټي پی پخوانی غړي دي د هغوی سیمه ته راځي، هغوی سره به یو ځای کیږي.
په وروستیو کې جینز انټلیجنس اونیز په یو راپور کې اټکل وکړ چې په افغانستان کې به د داعش یا اسلامي دولت په منځ کې درز رامنځته او ممکن په دو ډلو وویشل شي. جنس انټلیجنس وای د داعش د خراسان ولایت په ډله کې د پاکستانی طالبانو د پخوانی قومندان اسلم فاروقی او ازبکستانی معاویه ترمنځ اختلاف دی. معاویه د داعش د عراق او سوریه د اصلي دلیل ملاتړ برخمن دی. عزیز احمد تسل هم د داعش په منځ کې اختلاف تاییدوي، خو وایي چې دا ډله په دوه نه بلکې په څو ډلو ویشل شوې ده.
ما ته داسې معلومه شوه چې په افغانستان کې کوم داعش ډله ده دا متحد نه دي، دا لکه یو په څو ډلو باندې سره تقسیمولای شي، چې مثلا شمال کې یو ډول داعش جنګي کې، په ننګرهار کې بل ډول داعش جنګي، مثلا په هلمند کې چې یو ځل سر راپورته کی، یا په زابل کې چې نن د داعش خبره کی، هلته لکه خپله چې یو قومندان یا مثلا یو زورواک یا قاچاقبر هغوی د داعش په نام باندې یو ډله راپورته کی د خپل ځان د کریډیټ اخیستل لپاره، دا ښیي چې ګنې دلته هم داعش حضور لري. خو په اصل کې دغه د بغلان او د بدخشان او د دغو سیمو داعشیان چې وو، هغه تر ډېره حده پورې هغه داعش ته ورته خلک وو، یعنی لکه رښتیا هم چې هماغه د سوریې داعشیان دي او دلته په افغانستان کې فعالیت کوي.
اټکل کېږي چې د فاروقي جنګیالي به چې پاکستان او افغان طالبانو ته لیوالتیا لري، د افغانستان په ختیځ او جنوب کې تمرکز وکړي، خو د معاویه پلویان به شمال ټینګ کړي. د معاویه ډله چې د افغانستان په شمال کې تمرکز زیاتوي، په دې لټه کې ده چې بلاخره خپل جنگي عملیات منځنۍ آسیا ته وغځوي. په دې اړه عزیز احمد تسل وایي:
مرکو کې پښتانه کولی شي تاسو دلته څه هدف لري؟ دی یوازې افغانستان دغه شمالي ولایتونو کې شي، دوی خپل مرکزونه وو، دی ول موږ دلته یوازې د ټریننګ د روزلو خپلو جنگیالیو ته روزانه ورکو، چې تر څو موږ په وتوانی چې په روسیا باندې برید وکړو. یعنی دوی د بارډر د تاجکستان او ازبکستان دغه بارډرونه د دوی هدف و چې دا موږ کراس کوو راسم روسیې ته ځو، ځکه روسیا وه چې په سوریه کې زموږ مرکزونه ړنګ کړل او زموږ استازي ووژل. ما هلته افغانانو کې ونه لیدل او هغو خبرې اصلا نه کولې. کله به چې ما ورسره مرکه کولم، هغوی به یو ترجمان راوستی، نو هغه به زه په ازبکي ژبه باندې نه پوهېدلم. دوی به په دریو پښتو باندې خبرې نه کوي، زیاتره یې په انګلیسي باندې خبرې کولې. هغوی ما بینځ کې ما واکداران ما افغانان ونه لیدل او دوی سره ښځې هم ورسره ما پوښتنه نه شوه ستاسو دغه کورنۍ دا څنګه درسره ګرځوي. بیا دی ول چې دا موږ یعنی له تاجکستان راغلي یو، کله چې موږ سره مېرمنې نه وي، نو بیا زموږ مشران موږ ته اجازه نه راکړي چې موږ جهاد وکړو. موږ خپلې مېرمنې لرو، دا زموږ خپل کورنۍ ده، زموږ میندې دي او زموږ خویندې دي.
د داعش د خراسان ډله د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې فعال شوه، خو دا لومړی ځل دی چې د دې ډلې په منځ کې د درز راپور ورکول کیږي. هم سمی یوسفزای او هم عزیز احمد تسل باور لري چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش فعال غړي چې اکثره یې پاکستانیان دي، پاکستان ته ښه نظر لري. سمی یوسفزای هم وایي:
د ازبکستان اسلامي غورزنګ فعالیتونه حتی طالبانو په وخت کې چې دوی په شمالي افغانستان کې وو، دوی هغه د خلکو سره روي او هغه جارحانه اقدامات بيخي د نن د عيش تورته وو. یعنی د طالبانو په وخت کې کوم د ازبکستان اسلامي مومنت چچنیا کوم خلکو دی، هغه عمل او افکار بيخي د عيش موجوده روي سره یو شان دي. ممکن هغه په کډوي لحاظ د عيش ته نږدې وي، پوتونکې دوی په خپل د افغانستان خلک نه دي. د افغانستان کې دوی د اوسېدو لپاره ځای خلکو ته کاغه په شمال کې ازبک او تاجک وي، یا په جنوب کې د ځای داعشیان چې پښتانه یا قبایلیان دي په غوي باندې متکی دي. زما په خیال د هغو قوت کم ده، خو نظریاتي
جینز اونیزوی دواره ډلی به د افغانستان مرکزی حکومت ته ګواښوي، خو د فاروقي ایجنډا ته په کتو به د داعش له لوري پاکستان ته د ګواښ اندازه لږ شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اچار اچار اچار
نتوش اچار
ده گره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. اوس چې ژمی دی او هوا هم سړه ده، نو خدای مو توده هم لره. سره له دې چې سکاره، لرګي او ګاز خو څوک بیا کولی نسی، او برق خو ټول د زورورو او چارواکو کروي. یوازې یو کار کولی سی، او هغه دا چې په لیلامۍ وجوب مروړی او توده توده شیان درته واخلئ. د کوټو د تودولو خیال پلو مو وهئ چې طبیعت به مو خراب شي. د خبرونې په پیل کې مو د عالی مقام دفتر ته بیایو چې خبر شئ د فساد دوسی څه ډول چیړي.
صاحب، ما ویل که مو د اداري فساد په ضد د خپلو اقداماتو پاک کانفرنس ورکړی وی، نو لږ به د خلکو پام بلې خوا اوښتی وی او انتقادونه به هم کم سیو. صاحب،
چې څه مو نه دي کړي، نو د څه شي پاک به کانفرنس ورکړو؟
صاحب، همدا اوس به دوسیې راوغواړو او د څو تنو پاک له به عجل فرمانونه ورکړي او بیا به دا په کانفرنس کې هم یاد کړو.
سمه ده، ژر دوسیې راوغواړه.
ښه صاحب، په سترګو.
دوسیه را واخله.
صاحب، دا د قتل، اختطاف او غصب دوسیه ده، او دومره غټه شوې ده چې پورته کول هم ګران دي.
د چا ده؟
د ښکرور د زوی دوسیه ده. صاحب، سرنوالۍ کیم چې راخیسته ټول ورسره رېږدېدل، دومره وېرېدلي ول.
د ښکرور د زوی دوسیه ده؟
هو صاحب، دومره د ظلم او جبر داستانونه دي پکې چې د سړي ښکر ورته وځي.
دغه پرېږده، له ښکرور سره بهرنیان ځان نه وهي، نو موږ به څه ځان ورسره وهو؟ بله را واخله.
ښه صاحب، دغه بله دوسیه د سرتنبه ده، دا هم ډېره غټه ده. قتل، چور، اختطاف، د دولتي اموالو غصب، د دولتي جایدادونو نیول، رشوت او نور ډېر غیر قانوني مسایل دي پکې. د دې ټولو مرتکب شوی او دا ټول اتهامات پرې ثابت سوي هم دي. دا روان اخلو.
له سرتنبه سره چا مخکې یو دوه کړي؟ مقصد مې مخکینی حکومتونه دي.
نه، چې مخکې ورسره حساب کتاب شوی وی او یا هم لاس نیول شوی وی، د جرایمو دوسیه به دومره نه غټېده.
نو دا زورور موږ در دښکارو چې راکشي کو. سرتنبه پرېږده چې خپله سرتنبګي کوي، اوس خو په کاګم نشو ورته کتلی، په آینده کې به بیا ورسره ګورو.
صاحب، دغه بله دوسیه د کلشخ ده، دا هم ډېر خطرناک سړی دی او دوسیه هم ډېره غټه شوې ده. دا راواخلم.
کلشخ اتمن څه دي پکې چې ځان ته کلشخ وایي؟ دی هم پرېږده، اوس یې وخت نه دی، بله راواخله.
نو صاحب، دا خو ټول دغه ډول خلک دي او چې زور یې نه درلودی، په ځان باور نه وای، له چا شرمېدی او ډارېدلی، نو بیا کله دومره جرمونه، خیانتونه او ګناهونه کول؟
دا خو ماته معلومه ده، او زم له دغو لرې ګرځم، ځکه چې قانون نشم پرې تطبیقولی. خو ملت او مدني حرکتونو ته هم باید څه ور وښیو چې قرار نه یو ناست، او خاینان مو هم آرامه نه دي پرېښي، تعقیبوي.
نو څوک به راونیسو؟
داسې یو څوک باید راونیسو چې د پوښتنې څوک نه لري، جرم کوي او کړی یې وي خو ملاتړی نشته. نو زورور ته یې کتلي او ده ته هم د جرم شوق ورغلی او جرم یې کړی دی. دغسې یو څوک راوښیه چې همدا اوس یې لستونې راونیسم او د ټول ملت په وړاندې جزا ورکړم.
نو داسې سړی خو صاحب راته نه دی معلوم، له سرمالۍ نه به پوښتنه وکړو.
او خو پام دې وي چې کوم مصیبت راته جوړ نه کړي. د مال اعتراضي غونډو او مظاهرو ډېر بد راځي، او نه غواړم خپل دښمن ته دغومره وخت هم ورکړم، ځکه چې بیا زړور کېږي او غټو خانو ته لاس اچوي. په دنیا کې دا یو ډېر مهم فرمول دی چې کمزوری وهه او زورور پرې ډاروه.
چې دغسې ده نو صاحب، بیا یې نو ماته پرېږده، دومره کمزوري به درته وچیغوم چې چیغې به یې ګاونډیان هم واوري.
چې په ښار او حکومت کې پوښتنه له منځه لاړه شي او هر سړی په خپل سر سي، نو هلته بیا د هر څه امکان وي. لکه داسې
و سړیا، دا کډه کول به نن پرې ایښي وو، د جمعې په ورځ به م وړې وه، اوس سړکونه هم بند وي، کله یې وړای سو؟
ته د سړک غم مه کوه، د سړک غم مې کړی دی، ژر ژر شیان موټر ته یوسه.
زه خو وایم چې موټر به مو پس له ماسخوتن بار کړی و او بیا به مو ماسخوتن حرکت کړی و. د تاسې د کور مخې ته سړک بند وي، هیڅ لاره نه وي.
استاد د سړک غم مه کوه، این چې د بسته څلور لارې په کیسه کې هم مه کېږه.
پلاره دا ټلویزیون څنګه کړم؟
ما ته یې راکړه، زه هلته کدم.
تاسې له موټر سره نږدې کېدئ، بیا یې زه ځای په ځای کوم.
ښه استاذه.
مورې اوس کله تللی شو؟ اسې مې پلار خپلې خبرې ته کلک دی.
څه به ورته ووایو؟ نو سټمبه سړی دی.
او زابد صاحب، دا څوک تیریږي چې یو ساعت مو لاره ورته بنده کړې ده؟
څه خبر یم کوم مقام به یینو؟ موږ خو د امر تابع یو، چې څوک امر راته وکړي هماغسې کوم.
دا څنګه امر دی؟ څه کم یو ساعت ولاړ یو، دا لعنت څه وخت تیریږي؟ موږ خو له دوی سره زړه خولې ته راغلی دی. د بیروبار په وخت کې لاره بنده کړي. کاشکې خو بیا کوم خدمتګار خو وي. زیاتره یې هغه په فساد کې تر ستوني غرق کسان دي چې په احترام کول هم نه ارزي.
هر څه چې دي دین اوس خدای پاک د موږ په اوږو راسپاره کړي دي. موږ هم تر شپږ مور سره راغلي، ټول خلک بیا موږ ته په غوسه وي.
بختور هغه کډوالا دی، هغه د ښه سړکونه ورته خالي دي.
دا نو د هر چا تالې دي. د دې سړي تالې برابرې وې. زرهدار درې، زرهدار درې. اورم ښه سمه ده، دا د لار خوشې کوم. زه حرکت وکړې، مقام په بله لار لاړه.
خدای دې ورکړي دا مقام چې یو ساعت مور ته لاره بنده کړې وه او آخر هم په بله لاره لاړ.
نن دا لاره څنګه داسې خلاصه وه او ټول موټران یې بند کړي وو؟
ولې زه وزیر یا وکیل نه درته ښکارم که څنګه؟
نو اوس دا موټر یې تا ته درولي وو؟
او هغه ترافیک او پولیس ته مې پیسې ورکړې وې چې لاره بنده کړي. اوس وخت کې چې پیسې مصرف کړې هر کار کولی سې. پوښتنه والا څوک نهسته
یاره والا چې مانه.
د ګوډي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس د هم اوري
فرحت چې کله فیسبوک خلاص کړ او خپل اکاونټ نه نوته، نو لومړی د ملګرو لیست پرانست چې ډیر کسان له نظر تیر کړل. نو د پرنس نوم او ښکلې ځواني خوند ورک او دا پتنی ریکویسټ ورته وکړ. څو شېبې وروسته پرنس د فرحت ریکویسټ ته ځواب وای او اډ کړه او له همدې سره په یو واړه مسیج کې ورته ولیکل: ګران فرحت، دا ریکویسټ ته دې نړۍ مننه کوم. هیله ده ملګرتیا مو وګده او په رښتینې دوستۍ بدله شي. تا ګران پرنس. فرحت هم په ځواب کې ورته ولیکل: ګران فرنس، زه هم خوشحاله شوم چې د ما ریکویسټ ته دې مثبت ځواب وایې او اډ دې کړم. هیله من یم چې ملګرتیا مو په دوستۍ بدله شي. له هغې خوا مسیج راغی: ګران فرحت، دا راته ووایه چې څه شی دې ډېر خوښېږي او د راتلونکي ژوند لپاره څه ډول ځوان غواړې. له دې خوا فرحت په یو څه احتیاط سره وغوښتل د مقابل طرف باور نور هم پوخ او زیات کړي. نو ورته ویې لیکل: هسې نه چې نجلۍ یې او ځان دې د هلک په څېره کې د نجونو د تیرستلو لپاره معرفي کړی وي. پرنس ځواب ورکړ: نه ګرانې، که نجلۍ وای بیا مې نجلۍ نه اټکوله. ولې دې داسې ګمان وکړ؟ فرحت یې په ځواب کې ولیکل: د دې لپاره چې اوس زیاتره نجونې د هلکانو او هلکان د نجونو په نامه اکاونټونه جوړوي. پرنس یې د ډاډګرنې لپاره څو پرله پسې عکسونه ور ولیږل او ورته ویې ویل چې له دې څو عکسونو به پوه شوې چې نجلۍ نه هلک یم او هغه هم د تا غوندې ښکلو نجونو د مینې تګی. فرحت سمدستي ځواب ورکړ: سترګې دې ښکلې دي، دومره ژر د مینې خبرې مه کوه چې زړه مې نری دی. د رښتیا به مینه شوې یم. پرنس په ځواب کې ولیکل: کاشکې زه ستا د مینې لیاقت ولرم. باور وکړه چې همدا اوس مې زړه په سینه کې داسې ټوپونه وهي چې نږدې دی له سینې دې باندې راووځي. دا راته ووایه چې په کوم ښوونځي کې؟ فرحت ځواب ورکړ: په ښوونځي کې نه یم، په کور کې یم او ټوله ورځ د یو ښکلي شهزاده په خیالونو کې ډوبه یم. پرنس پوښتنه وکړه: ولې دې ښوونځی نه دی ویلی؟ فرحت ځواب ورکړ: چای ویلو ته پرې نه ښودم. او له همدې سره په خپلو خبرو پښیمانه شو او پرنس ته یې ولیکل: پرنس یې او که هره بلا یې، زه په اصل کې ګلمیر شپې ته کلان یم. هسې ما وویل راځه وګوره چې هلکان په کومو فکرونو او خیالونو کې غرق دي. له همدې امله مې د فرحت په نامه اکاونټ جوړ کړی و. نو بښنه غواړم زویا، د دې پر ځای دې خپلو درسونو او تعلیم ته پام وکړه. له هغې خوا ورته ولیکل شول: ګلمیر ماما، زه هم نه کوم هلک یم او نه هم فرینډس، 50 کلنه غوټه یم. ما ویل ته ودرې چې د اوسنۍ زمانې نجونې په کومو خیالونو کې ډوبې دي. زه هم بښنه غواړم او له همدې سره بیا فیسبوک نه خلاصوم.
دغه خبرونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، رڼا اوتک او صادق سپینغر. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 0.
ژوند له زهرو ډک خو بې خمار نه تیریږي، بې درد نه تیریږي او بې دلدار نه تیریږي. ژوند له زهرو ډک خو بې خمار نه تیری، بې درد نه تیریږي، بې دلدار نه تیریږي. ژوند له زهرو ډک بپ دلارن تیریگی بے دردنا تیریگی بے دلدارنا تیریگی داشوند لزہرو سیالا خدا دے ملش دشلے جلو گریوانو اے سیالا خدا دے ملش دشلے جلو گریوانو لیاؤ تارن تیری